دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبری،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جراید،
د اثار و بی گزارش‌های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده،
مستقیم و دقیق.
سه وشول، سه کیگی او سه بوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، زما ابراهیم امیری او زما د تخنیکی همکار جبار بریال سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. سحر مو په خیر. د دې زمونږ خبرونه له وسه پیل شوې چې د ماخام تر وو بجو به دوام وکړي. نن یک شنبه د 1404 هجری شمسی کال د سور د میاشتې 11 او د 2015 عیسوي کال د می د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په رواني خبري مجلې کې به په کونړ کې د یو منچاودنې له امله د دریو دولتي مامورینو د وژل کېدو په اړه راپور، په اورزګان کې د امریکایي ځواکونو د بمبارۍ په اړه راپور، د ولسی او ولایتي جرګو په ټاکنو کې د ځان کاندیدولو د شرایطو په هکله راپور، د افغانستان د هوا حالات، د کابل چاپ او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او یو لړ نور مطالب در واورو. خو اول به د نړۍ او افغانستان څو خبرونه واورو چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د ترکیه صدر اعظم اسرائیل وسی دمشق له بغداد سره د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا ژوندۍ کول غوښتنه کړې. په ایتوپیا کې راغلو سیلونو څخه باندې سل کسوري په قاهره کې درې مشکوک بریدکوونکي وژل شوي دي. د افغانستان د هرات په ولایت کې تمامه شپه کراري و، په اورزګان کې درې مشکوک یاغیان وژل شوي او د کورنیو چارو وزارت یوه ډله پولیس بلخ ته استولې. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن فلسطیني ادارې او اسرائیلو ته په سفر وځي. له 2003 کال چې اردوغان را په قدرت سوی، اسرائیلو ته دا د هغه لومړی سفر ده. له اردوغان سره د ترکیې وزیرانو او سوداګرو یو ګڼ کسیزه پلاوی ملګری ده چې نن د ورځې به اسرائیلو ته تر رسېدو وروسته له لومړي وزیر ایرل شارون او جمهور رئیس موشی کاستاف سره وګوري. لومړی وزیر اردوغان او د ده ملګری پلاوی په داسې حال کې اسرائیلو ته ځي چې د ترکیې د دولت لخوا په فلسطیني علاقه کې د اسرائیلو د سیاسي او پوځي عملیاتو د غندنې په مسأله د دواړو ترمنځ سیاسي اړیکې خړی پړې هم دي. رسمي سرچینې وایي ترکیه او اسرائیل به د اقتصادي او پوځي اړیکو ساتلو ته ادامه ورکړي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان به د دوشنبې په ورځ له فلسطیني مشر محمود عباس سره د خبرو په نیت لویدیځې غاړې ته ولاړ شي. د سوریه دولت له عراق سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ژوندي کولو د پلان اعلان کړی. د بغداد او دمشق ترمنځ رسمي اړیکې له دوو لسیزو راپدې خوا سړې وې. د خبره پرون د سوریه د بهرنیو چارو وزیر فاروق الشرا په ترکیه کې د عراق او د هغه د ګاونډیو اردن، کویت، ایران او مصر د بهرنیو چارو د وزیرانو په یوه ګډ کنفرانس کې اعلان کړه. د سوریه رسمي خبري اژانسونو د الشرا په نقل ویلي دي دمشق په عراق کې د ثبات او اتحاد رامنځته کېدو او د دې هیواد پیاوړي کېدو ته شجره لري، نو ځکه خو عراق کولی سي په نړیوالو او عربي مسایلو کې عمده او بشپړ رول ولري. مصري مامورین وایي په پلازمینه قاهره کې په یوه توریستي مرکز باندې درې کس غبرګ برید کوونکي چې دوه مېرمنې وې وشل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویلي دي پرون یو ځان وژونکي چې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې و ځان له یوه پله غورځار کړ او په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد یې وچول. په دې مشکوک برید کوونکي باندې داسې شک کېده چې ګڼې د اپریل په 10 د قاهرې په بازار کې د چاودنې تر شا لاس و او پولیس یې په لټه کې و. په دې چاودنه کې څلور کسه، یو اسرائیلی سړی، د هغه مېرمن، یو سویډنی تبا او یوه ایټالوي مېرمن زخمیان شوي دي. وروسته بیا د مصري پولیسو په وینا دوه مېرمنو چې حجابونه یې په مخو د سیلانیانو په یوه موټر باندې ډزې وکړې او ورسره یې ځانونه هم وویشتل. چارواکو ویلي دي دواړه مېرمنې یوه د لومړي برید کوونکي خور او بله یې کوشته وه. د ایتوپیا مامورین وایي په هیواد کې د وروستیو توپانونو او سیلونو له امله د وژل شویو شمېره په 111 واوښتي. د ایتوپیا په جنوب ختیځ کې د پرله پسې او ګڼو بارانونو له امله چې له تېرې شنبې یې په ورېدو پیل کړی راغلو سیلونو کابو 50 کلي لاندې کړي. د ایتوپیا د سومالی په ایالت کې چې تر بل هر ځای زیات څپل شوی سیل خلک د شپې لخوا چې ډیری ویده ووړي دي. د ایتوپیا دولت پرون د سیل له امله زیانمنو شویو کلیو ته چې تر دې پخوا وچکالۍ ښه ځپلي دي د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې. په شرط کې لغروستي تاریخوالي ورسته اوس حالات تر کنټرول لاندې دي او نن تمام شپه قراري وه. والی سید محمد خیرخوا د شپې خلکو ته په یو تلویزیونی وینا کې په دې ولایت کې الګولا چونکي غندلي او ژمنه یې کړې چې د پیښې عاملین به نیسي. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا په سلهاوو افغان عسکر او هم د سیمې د پی آر ټي دلو حالات تر کنټرول لاندې راوستي او له پرون مازدیګره په ښار کې قراري ده. د افغانستان د ملي دفاع کورنیو چارو د وزارت لخوا ګډ استول شوي پلاوی پرون مازدیګر له والي سید محمد خیرخوا د امنیې له قمندان ډګر جنرال باباجان او یو شمېر نورو لوړ پوړو مقاماتو سره بیړنۍ غونډې لرلې، خو پایلې یې لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د جمعې په ماښام د هرات په ولایت کې د ملي اردو د سرتیرو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې څوارلس کسه زخمیان او درې نور وژل شوي دي. په اورزګان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف په وروستیو هوایي عملیاتو کې څلور مشکوک ملیشیا او درې کسه ملکي وګړي وژل شوي دي. د ائتلاف ځواکونو لخوا په یو خبر شوي اعلامیه کې راغلي د هوایي عملیات په اورزګان کې د مشکوکو ملیشو د یو مرکز د له منځه وړلو په مقصد ترسره شوي دي. په دې عملیاتو کې دوه ماشومان هم زخمیان شوي چې د امریکایي ځواکونو په وینا د درملنې لپاره قندهار ته لېږدول شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد شمال ته یې ځواکونه استولي تر څو هلته د کوکنارو د کښتونو لمنځه یوسي. په یوه اعلامیه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوی راغلي، یو زیات شمېر پولیس یې بلخ ته په تېره بیا مزار شریف ته استولي دي تر څو هلته د کوکنارو د کروندو وروستی زیاتوالی لمنځه یوسي. تېر کال هم په افغانستان کې د نړۍ د امپیمو په سلو کې اووه اتیا برخه تولید شوې وه. مرستندویو هیوادونو لکه امریکا او برتانیا په افغانستان کې د کوکنارو د کروندو د یو مخ له منځه وړلو لپاره یو پروګرام هم لري چې د دې تر څنګ به د نشه یي موادو لابراتوارونه ړنګ کړي، قاچاقوړونکي به نیسي او له کروندګرو سره به د مخدره بوټو په ځای د ګټورو موادو په کار کې لکې مرستې کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان جنوب او لویدیځ ته د دې کاري ډلو او د سیمه ییزو کروندګرو ترمنځ د کوکنارو د کروندو د ړنګولو په سر د سختو نښتو راپورونه هم ورکړ شوي دي. دا د دې سات وروستي خبرونه.
د نړۍ او افغانستان خبرونه مو د ازادۍ رادیو څخه واوریدل. دا مهال په افغانستان کې د سهار و بجې و دقیقې او 15 ثانیې دي. د رواني خبري مجلې په پاتې برخه کې به دغه توکي در واورو. په کونړ ولایت کې د یو میند چاودنې لامل درې دولتي مامورین مړه او یو تن ټپي شوی دی. له بل خوا په ورزګان کې د امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې څو تنه مشکوک طالبان مړه شوي دي. د ولسي او ولایتي جرګو په ټاکنو کې د ځان کاندیدولو پروسه پیل شوه. د انتخاباتو د ګډ دفتر مشر وایي
موږ د امنیت لپاره اطمینان لرو چې هیڅ اخلال د انتخاباتو په پروسه کې پیدا نشي.
په دې هکله به د هغه د سرګندونو جزئیات در واورو. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو ترمنځ خبرې ناکامې شوې. د کابل چاپ او نړیوالو مطبوعاتو ته ځغلنده کتنې نن په نړۍ کې د کارګرو ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د کارګرو او کسبګرو ستونزې د دوی په ژبه.
اوس کارګرانو ته هیڅ کار مساعده نه دي. کارګران ټول په کورو کې ناستي بدبخته دي. انډیواله
دغه راز که وخت پاتې شو ځینې نور مطالب به هم در څخه ونسپمو. را سره مل اوسئ. زمونږ غږ د ازادۍ رادیو څخه اورئ. دا هم د دې خبرونې لومړی راپور. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې له کابل څخه د ورغلي پلاوي موټر په مین الوتی دی. په دغه مین چاودنې کې د پلاوي درې تنه وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د کونړ ولایت د چارواکو په وینا دغه پلاوی کونړ ته د دې لپاره ورغلی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو کروندې له نږدې وګوري او هغه په ګوته کړي. د راپورونو له مخې د دغه چاودنې د رامنځته کولو پړه طالبانو په غاړه اخیستی. په دې هکله بشپړ معلومات د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اړوند د مناګي په سیمه کې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي په موټر د شنبې په ورځ د وسایطو ضد مین وچاودېده چې په ترڅ کې د پلاوي درې تنه غړي وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی دی. چې ټپي شوی شخص د ایتلافي ځواکونو لخوا د باګرام هوایي ډګر ته د درملنې لپاره انتقال شوی دی. د کونړ والي اسدالله وفا د بمي برید په اړه د ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
مای پتاسو با کجای کسی نمیتی سر را که بشهدت ما اینو میو زخمیدی
کل چی ده خاغلی وفا چخه و پختل شو چی ده به حیط ده کابل چخه ده کمو کارون ده پار کنر تراغلی و هغا پزواب کی ویل
زم کنونی چارو او دراتی دراتی درست مختلف حیط مرگلی دیگر کامپو تریاکو یا ده مخدر ما ده کامپو میشم برگلی و خوشتی چی ده اونسوالی که ده زهین مالون که چی تریاک سیگی و چونه که زیگی و بزیکن در جیگی چونه ده
وفا اول چی دغه ډول بریدونه د افغانستان او د افغانانو د ګړو دښمنانو کار دی او دوی نه غواړي چې زمونږ په هیواد کې سوله او امنیت تامین شي. خو بلخوا د طالبان ویان لطیف الله حکیمي د یو نامعلوم ځای څخه د تیلیفون پر لیکه د ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت په پلاوي د دوی طرفدارانو بمي چاودنه ترسره کړې ده. هغه وړاندې وویل د ونې ورده چې د اولي د راتک سره سم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې طالبانو او د حکومت نورو مخالفینو په افغاني او ایتلافي ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي دي چې د پنجشنبې په شپه د مروارې ولسوالۍ د غاخي کنډ او په امنیتي پوستو طالبانو وسلوال برید وکړ او دا د شنبې په ورځې د کورنیو چارو د وزارت د پلاوي پر موټر د مین چاودنه ترسره کړه.
په کونړ ولایت کې د یو مین د چاودنې له امله درې دولتي مامورین مړه او یو تن ټپي شوی دی. په دې اړه په راپور کې مو واورېدل چې د دغه چاودنې پړه طالبانو په غاړه اخیستی. بلخوا په اورزګن کې امریکایي ځواکونو په بمبارۍ کې څو تنه مشکوک طالبان وژلي دي. په دې اړه به راپور درواورو، خو اول به مو د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو خبر کړو.
د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې د اټکل سره سم نن د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالت: کابل د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 10، کندهار لوړه 11 ټیټه 12، مزار شریف لوړه 26 ټیټه 15، هرات لوړه 28 ټیټه 10، جلال آباد لوړه 26 ټیټه 21، فراه لوړه 23 ټیټه 14، او په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18. نن به د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې اسمان شین وي، خو په کندهار او مزار شریف کې به اسمان برګ وي. په دغو ولایتونو کې د ورښت امکان هم شته.
د هوا د حالاتو په هکله مو واورېدل. مخکې تر دې چې په اورزګان کې د امریکایي ځواکونو د بمبارۍ په اړه راپور درواورو، د آثارو له بیې به مو خبر کړو. پرون په کابل کې بهرني آثار له افغانیو سره په دې توګه بدلېدي.
یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 30 افغانۍ او 8 پوله، یو سترلنگ پاوند 93 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، 10000 ایرانی ریال 55 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداری 828 افغانۍ.
زمون غږ د ازادۍ رادیو څخه خاوري. لکه څرنګه چې د افغانستان په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، په اورزګان ولایت کې د ایتلافي ځواکونو په حمله کې درې ملکی او څلور مشکوک طالبان وژل شوي دي. په دې پیښې کې چې پرون وشوه، څلور ماشومان ژوبل شول او د درملنې لپاره د امریکایي ځواکونو اډې ته ولېږدول شول. تر دې مخکې په پکتیکا ولایت کې هم څو تنه ملکیان د امریکایي ځواکونو په حمله کې وژل شوي وو. په اورزګان کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ په اړه پام وکړئ. د اسمت سروان راپورته.
په اورزګان کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان او څلور مشکوک طالبان د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې ووژل شول. د امریکا پوځ وویل دا بمباري پرون دوی ورځې وروسته له هغه وکړه چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو په اورزګان کې د مخالفو یاغیانو پر ضد عملیات ترسره کړل. د جمعې په ورځ افغاني او ایتلافي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې په دغه مرکزي ولایت کې د طالبانو یو قومندان وباژه او بل ژوندی ونیوه. افغان پوځي چارواکو دواړو قمندانان په سیمه کې د طالبانو ډېر مهم کسان وبلل او د هغو وژل او نیولې د اروزغان ولایت د امنیت لپاره اغیزمن وګڼل. د امریکا پوځ د پرونۍ پیښې په هکله په یو بیان کې وویل چې یوه افغان ښځه، یو سړی او یو ماشوم له څلورو یاغیانو سره ووژل شول او څلور ماشومان هم ژوبل شول. په بیان کې دغه راز راغلی چې ټپیان د درملنې لپاره د امریکایي ځواکونو اډې ته ولېږدول شول. افغان چارواکو او د بشري حقونو ډلو د ائتلافي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو پر وژل کېدو بیا بیا شکایت او اعتراض کړی او ویلي دي چې دا ډول پیښې کېدای شي د عامو خلکو خواخوږي د مخالفانو په ګټه واړوي. د امریکایي ځواکونو قمندانان ټینګار کوي دوی هڅه کوي چې په حملو کې یې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي، خو یاغیان د ځان د ساتلو لپاره داسې ځایونو ته تښتي چې هلته ملکیان وي. څو ورځې مخکې په پکتیکا کې هم د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون اووه تنه وژل شوي وو. د امریکا پوځ وایي چې په اروزغان کې د جمعې د ورځې حمله په دغه مرکزي ولایت کې د یاغیانو پر خلاف د دوه ورځنیو عملیاتو برخه وه. د تېرې سه شنبې په ورځ په دغه ولایت کې یو امریکایي عسکر د دهراوت ولسوالۍ ته نږدې د غزنې په حال کې وژل شوی وو.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په پروګرامونو کې چې هر یوې یو ساعت دوام کوي دغه اونیزې خپرونې اورېدلای شئ.
لری له وطنه د وطن خیال د سهار د اتو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې،
د ژوند په شیبو کې د سهار د لسو بجو د خپرونې په وروستۍ برخه کې،
تاسو د خوخي سندرې د سپورت د نړۍ د خپرونې سره د دولسو بجو څخه تر یوې بجې پورې اوریدلی شئ.
د آزادۍ مجله د مازدیګر د څلورو بجو د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې،
د لوی شو چې پوی شو خپرونه هر ورځ د دریو بجو د خپرونې په وروستیو 15 دقیقو کې خپرېږي.
زمون غاک په کابل، کندهار، هرات او جلال آباد کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدل شي. اوس به هرات ته مخ کړو. پرون شپه په هرات کې د ملي اردو او امنیتي ځواکونو ترمنځ یو نښته ونښته چې تر پرون غرمې پورې دوام وکړ. د کورنیو چارو او د دفاع وزارت له خوا یو ګډ پلاوی سیمې ته لاړ چې د دغې نښتې په اړه پلټنې وکړي. دغه اوس زمون خبریال شرف الدین ستانکزی له هرات څخه د تلیفون په لیکه کې دی. ستانکزی صاحب، سهار مو نیک مرغه. له سلامونو وروسته دا راته ووایاست چې اوس وضعیت څنګه ده؟ بلې ستانکزی صاحب، زما غږ اورئ؟ بلې، داسې برېښي چې زموږ اړیکه له خپل خبریال سره پرې شوې ده، خو خیر، بیا به هم ورته ور وګرځو. اوس به یو بل مطلب راواخلو. په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو تن کارپوه شریف بسومی چې افغانستان ته هم سفر کړی و، یو ځل بیا پر امریکایي ځواکونو نیوکې وکړې چې دوی په افغانستان کې په خپلو زندانونو کې له بندیانو سره ښه چلند نه کوي. د نوموړي دنده موده پای ته رسېدلې. د هغه د دندې د مودې د پای ته رسیدو په اړه د لویدیز بیلابیلو ورځپاڼو مطالب چاپ کړي چې نوریاس نوری لوستي او دغه د غټي کې راوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپلې پرونۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې د ملګرو ملتونو هغه قانوني کارپوه چې په افغانستان کې په امریکایي اډو کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په هکله راپور ورکړی و خپله دنده له لاسه ورکړې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال ورن هوج لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه څارونکي ته چې تېره اونۍ د امریکا پوځي ځواکونه او ملکي ټیکاداران په افغانستان کې د بندیانو په ځورولو او شکنجه کولو تورن کړي وو، ویل شوي چې دنده یې پای ته ورسېده. د امریکا د شیکاګو په پوهنتون کې پروفیسور شریف بسیونی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کارپوه د جمعې په ورځ وویل یوه اونۍ د مخه په ژنیو کې د کمیسون یو چارواکي ورته د ایمیل په ذریعه یو پیغام واستاوه او په هغه کې ورته لیکلي چې ماموریت د نور پای ته ورسېد. شریف بسونی یوه ورځ مخته تر دې یو یویشت مخیز راپور خپور کړی او په هغه کې وایي چې امریکایانو تر خپلې ولکې لاندې زندانونو کې له قانونه اوچت عمل کړی، په خپل سر یې خلک نیولي او په زندانونو کې اچولي او د شکنجه کولو په شمول یې له هغوی سره زور زیاتی کړی دی. شریف بسونی له شیکاګو څخه له خپل دفتر نه د یوې امریکې په ترڅ کې نیویارک ټایمز ته وویل د دو پرلپسې کلونو د ماموریت تمه درلوده، خو د امریکا متحده ایالاتو د ده په وړاندې مخالف دریځ د دې په خاطر ونیو چې د امریکا تر څارنې لاندې زندانونو کې د پلټنې د ترسره کېدو پر هڅو ټینګار کاوه. دای وای بل علت هم خای داوی چې د امریکایي ځواکونو له هغو اډو څخه یې پرده پورته کړې چې په هغو کې په لرې پرتو سیمو کې د بندیانو د ساتلو لپاره توقیف ځایونه جوړ شوي وو. نیویارک ټایمز وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند کوریتس کوپر دا خبره رد کړې چې ګواکې له دندې څخه د بسیوني لرې کېدل د امریکا د فشارونو په وجه ول. کوریت زیاتوي دا پریکړه د هغه واقعیت په رڼا کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم درې کاله وروسته د بشري حقونو د وضعیت څېړنه دې ځای ته رسېدلې چې نور د بشري حقونو د یو خپلواک کارپوه څارنې ته اړتیا نشته او هغه باید د بشري حقونو د جکپوړو کمیشنرانو لخوا په نورمال ډول پر مخ بوتلل شي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع یو مطلب چاپ کړی او وایي د دی پاول د پوهنتون د حقوقو کارپوه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکي په توګه دنده ترسره کوله دې ورځپاڼې ته ویلي د ده په ګمان امریکایانو دی له دې دندې نه په دې خاطر لرې کړ چې امریکا په افغانستان کې په خپلو زندانونو کې په سرغړونو او احتمالا له ګوانتنامه څخه دغو زندانونو ته د 200 زندانیانو په لیږدولو باندې پرده واچوي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼه لیکي بسیونی ورته په یوې مرکې کې ویلي چې امریکایان دوه ډلې خلک پټوي، یوه په افغاني زندانونو کې زندانیان او بل هغه چې له ګوانتنامه څخه دې زندانونو ته لیږدولي دي. او د ده په وینا دغه وروستي د ګوانتنامه 200 بندیان امریکا ته زیات اهمیت لري. بسیونی وایي داسې راپورونه ورته رسېدلي چې امریکا په پام کې لري مخکې له دې چې په کیوبا کې د ګوانتنامه زندان د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، له هغه ځایه یو شمېر بندیان افغانستان ته ولېږدوي. شیکاګو تریبیون د بسونی له قوله لیکي چې دا هغه خطر شوی لوبه ده چې په نړۍ کې دولتونو مخکې له دې چې د بشري حقونو پلټونکو ته اجازه ورکړي د زندانونو د وضعیت د سم ښودلو او د شکنجې له امله د قربانیانو د پټولو لپاره ترې کار اخیستی دی.
د لویدیس په مطبوعاتو کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپو په اړه د خبر شویو مطالبو غټ کې واوریدل. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه په افغانستان کې د کارګرو د ستونزو په اړه به د خبرونې په پاتې شیبو کې واوري، خو اوس بیا هم هرات ته ځو. ستانکزی صاحب، مخکې مو له تاسې سره اړیکه پرې شوه، که اوس راته دا ووایاست چې هرات کې وضعیت څنګه ده؟
امیری صاحب سلامونه مو منه تاسو یو ټول اوریدن کې د قدم کړی چې زه خبرې د سره کوم. په هرات کې وضعیت بیخي نورمال دی. البته د تیرې ورځې رئیس له درې بجو نه د پدې خوابانې پولیس او ملي اردو په وضع باندې مکمل کنټرول لري او هغه پلاوی چې له مرکزي حکومت نه د پیښې د پلټنې لپاره راغلی و، د ملي امنیت، د پولیسو، د ملي اردو او د دې نورو دولتي استازو په شمول باندې د پیښې د پلټنې لپاره حتی پرون یې بلنۍ غونډه جوړه کړله او د سلاو مشورو باندې اخته دي. دوی تر اوسه پورې وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا هم باید ووایم چې د هرات والي سید محمد خیرخوا تېره شپه په راډیو تلویزیون کې خپل ملت باندې غږ وکړ چې کوم کار چې تېره شپه کې فایده ده البته یوه خطا وه او هر چا چې دا رقم پارونه کړې ده دای ویل چې دغه کار د هیچا په ګټه نه ده، حتی د هغه نفر په ګټه هم نه ده چې دغه پارونې کوي، ځکه ده ویل چې دلته دولتي تاسیسات وسوځېدلې، تیږو وویستل شولې. نو د بیا یو ځل د هغو خلکو کورنیو چې دغه ته یې مړینې خلک مړه شوي دي او یا هم نفرې زخمیان شوي دي، هغو ته په خواخوږۍ باندې وویلې، خواخوږي ورسره څرګنده کړه. ورته ویل چې هغه چا چې دغه عمل کړی دی، البته کوم افسر یا عسکر چې له لورې نه د اواز لپاره کومه نجلۍ باندې یا په ښځه باندې ډز شوي ویډیو ویلي چې هغه موږ نیولی دی او په لنډ وخت کې بدرنه جزا ورکړل شي. خو خیرخوا دې ته هم اشاره وکړله چې دا رقم تاوتریخوالی چې څوک جوړوي او حکومت یا د حکومت امنیت له تهدید لاندې راځي، نو د حکومت مکلفیت لري چې له ځانه دفاع وکړي او نو دغه پېښه البته وغندله. ویې ویلې چې حکومت مجبور و چې له ځانه دفاع کړې ده چې پرون ورځ یې کوم عمل له دوی سره وشو. یو بل ځای هم چې نوي راډیو تلویزیون بېګا اعلان کړل، هغه دا ده چې د مړو یو شمېر چې البته پرون هم یو نفر وژل شوی و دریو ته ورسېدی او د ټپیانو شمېر 14 تنو ته ورسېدی، چې البته په دې کې دوه نفره پولیس هم تجن شوي دي د مظاهره چانو له لورې نه. خو په وروستي قدم کې باید په لنډ ډول درته ووایم امیری صاحب، چې دمګرۍ په هرات کې وضعیت نورمال ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزه ټوله شپه او اوس نه تر سترګو کېږي. پولیس او ملي اردو په وضع باندې مکمل حاکمیت لري.
سنیزه سب ستاسی لمعلوماتو چخه یو نړی مننه. قدر منو آوریدون کو للند تم که دو چخه و روز تا با ده بیر تا کابل تراو گرزو او ده کابل چاپ مدبواتو تا کتنه با وورو.
دادمن، کره او بیلور معلومات یوازی او یوازی لآزاده رادیو چخه واوری. خبرون و مونگ قضاوت پخبل وکن.
اوس هم لکه څنګه چې مخکې وویل د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه له نور الحبیب نثار څخه اورو.
د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د هرات د وروستیو ناکراریو، پارلماني ټاکنو او په فراه ولایت کې د ښوونکیو د اعتصاب د پای ته رسولو په اړه لیکنې کړي. انیس او اصلاح دواړو دولتي ورځپاڼو په خپلو سرمقالو کې د هرات د وروستۍ غملړلې پېښې د عاملانو قانوني مجازات غوښته. دواړو ورځپاڼو په هرات کې د شنبې د ورځې د ناکراریو سبب چې دوه تنه پکې مړه او اته تنه پکې ټپیان شول، د ملي اردو او پولیسو د دوو تنو سرتیرو غیر مسؤولانه حرکت بللی. دواړو ورځپاڼو پر دې خبره تاکید کړی چې د هرات د وروستۍ مرګونې پېښې دقیقه پلټنه دې وشي او د هغې عاملانو ته دې قانوني جزا ورکړی شي. ارادې غیر دولتي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د هرات د پرونیو ناکراریو په اړه لیکلې. ویلي دي چې د نښتو د څېړلو لپاره لیږل شوي پلاوي باید د نښتو اصلي جرړې وباسي. اراده لیکي چې مرکزی حکومت مدام د دغه وړ پېښو د څېړلو لپاره هیئتونه استولي، خو د پلټنو پایلې پټې ساتلي او پړو خواوو ته یې سزاګانې نه دي ورکړي. اراده وایي چې که د هرات د پېښې عاملانو ته سزا ورنکړی شي، نو د دې ویره شته چې دغه پېښه د هیواد نورو برخو ته هم خپره شي. د سیاسي چارو د کتونکو په عقیده د ولسي جرګې په ټاکنو کې د افغانانو ګډون داسې یو حرکت دی چې که اصول او اساسات په پام کې ونیول شي او مناسب محیط او شرایط ورته برابر شي، نو د هیواد مشرتابه د مثبتو بدلونونو یو نوي پړاو ته ورداخلولی شي. ملي ارمان غیر دولتي ورځپاڼه تر دې عنوان لاندې چې د ملت رایه یو امانت دی په خپله سرمقاله کې لیکي: د پارلماني ټاکنو په سیالیو کې ګډون سر له اوسه له ګڼو پښتنو شکونو او ګمانونو سره مخامخ دی. ملي ارمان د ټاکنو په باره کې پر لازمو اطلاعاتي او معلوماتي خدمتونو باندې تاکید کوي او وایي چې دا له یوې خوا د دولت او مسؤولو چارواکیو دنده ده او له بلې خوا د پوهانو مسؤلیت دی چې د خلکو ذهنونه د پارلماني سیالیو په اړه روښانه کړي. افغانان د ښوونې او روزنې په ډګر کې له پخوا نه له ګڼو ستونزو سره لاس و ګریوان دي. په تېره بیا ښوونکي او استادان زیاتره له خپل معاشي حالت څخه سر ټکوي. په دې لړ کې د فراه ولایت ښوونکیو څو ورځې وړاندې په اعتصاب لاس پورې کړی وو، خو هغوی اوس خپل هغه اعتصاب پای ته رسولی او د تدریس چارې بیرته پیل کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په فراه ولایت کې د ښوونکو له لوري د اعلان کړي اعتصاب پای ته رسول ستایلي او زیاته کړې ده چې وران ویجاړ هیواد یوازې په نیوکو نه جوړیږي. هیواد وایي چې د ستونزو د هواري معقوله لار رغنده طرحې وړاندې کول او د هغو د پلي کولو لپاره مټې نغاړل دي. هیواد د ښوونکو د ستونزو پر هواري ټینګار کړی. دا وه د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو سرمقالو ته یوه لنډه کتنه.
د روانې عیسوي میاشتې لومړۍ نیټه په نړۍ کې د کارګرو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې کارګر له کومو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی یې د حل لار په څه کې ویني؟ دا به په ګډه د دوی له ژبې واورو.
نوم محمد هاشم، اوسېدونکی د مزار شریف. ګرده دنیا کې دا ورځ لمانځل کیږي، خو بدبختانه په افغانستان کې د کارګرانو مزد او مصرفیت ډېر کم ده. هغه کارګران چې مخکې په تصدیو کې او فابریکو کې مصروف دي کار وو، اوس ټول بېکاره دي او که کار هم کوي د میاشتو په میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي او په ښار کې هم څوک دوی ته کوم امتیاز قایله نه ده. حتی کراچۍ په لاس کې نه ورکوي چې دوی خپل مصرفیت او روزګار مخکې بوځي.
زرد شکر د کورغان دغه اوسېدونکی یم. زه د سابقه کارګر یم چې اوس فعلاً بېکاره په کور کې ناست یم. کار نشته، انډیواله هېڅ شی نشته، کار مسایده نه دی، ماشته بل شی نشته او په دغه کې کار نه پیدا کېږي. انډیواله په یو نیم سل روپۍ کار کوو، هغه زموږ د خوراکۍ نه پسېږي. نو موږ یو د وطن کریا وروره 5000 6000 یا 3000 روپۍ ده. اوس کارګرانو ته هېڅ کار مسایده نه دی. کارګران ټولو په کورو کې ناستې بدبخته دي. انډیواله دغسې بدبختي په موږ کې موجوده ده چې اوس موږ اریان شته، نه یو پروازه شته چې موږ کار پکښې وکړو، نه یو بل شی شته. د کارګرانو وضع ډېره ضعیفه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم زه غلام احمد باشنده شهر مزار شریف او تفاوسات کارګر سابقه دار کارګر یم چې فعلا مونږ ته د دولت د معاش راکړي په دې معاش باندې موږ گزارنه